په افغانستان کې د سحر 15 بجې سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12مه د جولای میاشتې 3مه. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. دې وزارت دغه ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو 15 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په می میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. دې سازمان پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د 9 شپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 16 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوره لوبې د رواني جولای میاشتې پر 14مه او 16مه او 3-5 اوره لوبې د جولای پر 15مه، 8مه او 12مه نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه په ورځ بنګلادیش ته رسېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس د نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تېره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوری اوشاکوف او د ارتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه ورځ په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي و. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو وغوښتل چې نور دي د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نیسي.
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق تعلیم حق ته باید احترام وشي.
سبب نوې ډیلی د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشري زی کوربوي چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. د افغانانو پر هغه شکایت راپور ورې چې وای د خوراکي توکو د بایو لوړې دو ستونزې ور پیدا کړي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولای. لاس بوله سارا خلخونه دی قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولای.
دا هم ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب سره راغلي دي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لست ورزو د خبرونه دراپورونو برخه ته. یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلې دو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضي او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوي ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د دې ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده، دې باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همداشان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دیني عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بېرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلې دو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښ دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر، حتی په سلګونو پوهان، دیني عالمان، ملي، ټولنیز او علمي شخصیتونه، د افغانستان د بېلابېلو قومونو، د بېلابېلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف تر ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ایز وي او د ټولو هغه سوله ایزې لارې چارې که دا خبرې دي، که دا مذاکرات دي، که دا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو له دې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو دپاره چې هلته په مشوره باندې پریکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پرمخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړي چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي، او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرین چې هیڅوک حق نشي خوړلی. آیا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی؟ او ستاسو په آند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه کړي دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډیره خوري ورې وې او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه وو، او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو لارې، د غونډو لارې او د میډیا لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوږونو پورې خپلې غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو مهم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه پشا شي؟
مونږ د نړیوال ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ لوی خوانه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوانه مونږ پاند د نړیوال ټولنې او د اسلامی نړۍ د دینی عالمانو او د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارس زموږ د گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریز نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریز غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به مونږ زیات تمرکز به زمونږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دینی عالمانو باندې وي. زمونږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه په زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپل فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیل سوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اساسي رالو
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه ترسره کیږي افغانستان یې د اجنډا یو مهمه موضوع ده د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته ځینې وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې چارواکي د سرمشریزې ته نه دي بلل سوي نور په دې راپور کې
نوی ډلی به سبا سهشنبې د امن یا سیکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي دا بل 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربه توب کوي د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت ته اندېښمن دي افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشي د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان ازبکستان قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریز له هغه ځایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانخیستل شي د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي که څه هم په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ خو وخت د طالبانو له رسېدو رئیس د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده د نوې ډلې سرمشریزه ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوی د نوې ډلې په کوربتوب دا سرمشریزه له دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکو موقف درلود په دې سرمشریزه کې رسمند د سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم 15 هیوادونو د یورو آسیا په سیمه کې د طرحه ګرۍ بیلتون پالنې او افراطیه سره د مبارزې په هدف ښیي په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده په اوس وخت کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی که خبره داسې وي دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي غړیتوب تر لاسه کوي زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسی ولري، زه فکر کوم چې اوسنی حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیه او چین، هغوی په تیرو شلو کلونو کې د همدغې ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپلو پریکړو او د خپلو تصامیمو او د خپلو محدودیتونو او د خپلو تعزیراتو له لارې اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پورې د نړۍ او د خپلو خلکو غوښتنو ته یا لبیک وایي او یا هم ورسره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له سفیو الله ستانکزینه اوروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال د برتانوي پوځیانو لخوا د میلیاردونو پاونډو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د تخریب پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي پوځیانو دا کار د دې لپاره کړی چې دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورنشي. په هغو تصاویرو کې چې خپاره شوي او ورسپانې ټکان ورکوونکي بللي، د کابل په حامد کرزي نړیواله هوایي ډګر کې تخریب شوي سرخي الوتکې او پوځي وسایط تر سترګو کېږي چې هر لوري ته ګډوډ پراته دي. د لیکنې له مخې له جګړه ځپ پلی افغانستان د 2023 کال په اگست کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د بهرنیو پوځیانو وتل په هغو نالیدلو تصاویرو کې ډیر منعکس شوی چې له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسې یا تخلیه په باب دي او د شنبه پر ورځ چینل 4 ټلویزیوني شبکې اخباره کړي دي. د بریتانیا یو پوځي ګز مکمهان چې د دې کړکیچن وضعیت په باب خبرې کولې وویل دا نشي توضیح کولی چې د کابل هوایي ډګر هرې خوا ته څنګه بستي وسایل پراته وو. ډیلی میل ورسپانه زیاتوي طالبان وروسته له هغه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغې موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. له هند خبریدونکو ورسپانې انډیا ټوډی د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان دوه شلواره مسابقو ته د راشد خان د ستنېدو په باب لیکنه خبره کړې ده. په پام کې د دواړه هیوادونو دغه دوه شلواره مسابقې د جولای پر 14 او 14 وکړي. افغانستان تر دوه شلواره مسابقو مخکې له بنگلاديش سره 3-5 اوره یا یو ورځنۍ سیالي هم کوي چې د رواني جولای میاشتې 15 او 16 نیټې ته پلان شوې دي. د انډیا ټوډی په لیکنه د افغانستان د شلواره مسابقو کیپټان راشد خان داسې وخت شلواره مسابقو ته ستون شوی چې د افغانستان کرکټ بورډ د دغه دوه شلواره مسابقو لپاره خپل 14 کسیزه ډله اعلان کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دا شلواره او 15 مسابقې داسې وخت کېږي چې بنگلاديش په هغه ټیسټ لوبه کې چې د جون میاشتې په 14 پیل شوې وه افغانستان ته د 500 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مطلب په دوام راغلي راشد خان به د بنگلاديش په وړاندې په 15 مسابقو کې هم ونډه ولري او افغانستان هیله لري چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړي.
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بیې چټي سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شایانو درانیولو توان نه لري.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بیکاری شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دوکاندار محمد ظریف وایي
مواد ارزانه است مګر بیکاري زیاته است. توکي ارزان دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه خوي خو پیسې نه لري. د بیرګ په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2300 او اوس 1600 دي خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارک اخیستل اوس یو پاو اخلو، که په خوا مو 500 نه اید اوس 300 دی. زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بېکاره دی هم همدا خبره کوي. یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بېکاره دی او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي، که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو په محمد بشیر دودیا ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې شمېر تر 45 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوې خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدي کمې شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د سازي میدان د غذا غونډې اوسیدونکي خواسته ګل مشال راډیو ته وویل.
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولای، لاس بل سارا خلخونه دی، قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولای چې موږ خپل بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کو. تنخوا پروسه کول راسي موږ نه دی لیدلې، پروسه کول 2000 روپۍ روکوي 15 وي که 30 وي، نور موږ هغه راسي موږ ته تنخواني نه دی روکړي.
د زازی میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي، خو بیې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي.
دا شهیدان یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري، پیسې نه لري، مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، ماشومان پوتې دي، لورا نو کارا بارا شتانا دی نو چه وکو وشا چه یه غنم پای دوشی غا گلی ووی وسی لورا چه لارینا نو کندی رندی وشا دن وسی دی تو تا لوس نیواله بل تا لوس نیواله وسی دا کور ورکی دی.
د زازی میدان د سوکې کلی اوسیدونکو محمد جانان بیا وایي کچېری مؤسسه خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي ونی کی د گزارې هیڅ بل چاره نه لري.
سیمه کور کې وړه بچی دي زره شان کوي چې خپل مزدوري وکم، باید مو سدوی کومه کو کی چې خپل بچی ته مسول کور خرو خرڅا د زفرا کم بوس پرا کومه کو. سیمه بچی دي زره شان کوي چې مسول بیا خارج کی ابل زو کی ز کو مزدوري وکم خپل بچی دوی ستم زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي، کدی پیسو وی کدی مواد وی چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وای تر ډیره د معیوبین او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي، بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوی عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي، تن درسلو زمخ کې تقسیم شوه او مې مدان انشاء الله په دې دوه هفته شلو ورځې کې به د دې پر ټول معاشاتو انشاء الله هغه اوزې بانک ته او غوښتل شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,406 تنه معلولین او 2,306 شپېته تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
facebook.com/azadiradio